The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
Grana urijunko assalamu alaikum da The Voice of America jiwa radio de nan da etwar ras kal gozara shalom da september da miyashte shpaga mane tada awal ta sublan diku do muhim khabrunu sarkiki د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وایي حکومت د راتلونکي ګل ورځې نه د ترهګرو مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلۍ او سینټ غونډې رابللې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورت کې د مذهب د سپکاوي زیات شو او پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړي او ویلي چې د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقي زډلو مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا مسلک لرونکو خلاف شوي. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې د پاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو زر تر زره شروع کولو لپاره کوششونه کوي. په خپل یو بیان کې د امریکې خارجه وزارت ویلي افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو لپاره افغانان تاوتریخوالي کمولو او سیاسي روغې جوړې ته تیار دي. اخوا د افغانستان ملي روغې عالي شورا چارواکو ویلي د حکومت مذاکراتي ډله په کابل کې ده او چې څه وخت هم طالبان د خبرو اترو لپاره تیار شي دوی به هغه وخت دوحه ته روانېږي. د شورا ویان فریدون خوزون وایس اف امریکا ته ویلي طالبان تر اوسه پورې د افغان مذاکراتي ډلې سره د خبرو لپاره تیار نه دي او په زلمی خلیلزاد او د قطر په حکومت یې زور راوړی چې د بین الافغاني خبرو شروع کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وایي حکومت د راتلونکي ګول ورځې نه د ترهګرو مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلۍ او سینټ غونډې رابللې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان سره په خبرو کې بابر اوان ویلي هغه به د راتلونکي ګول په ورځ قومي اسمبلۍ کې د یو تحریک منظورولو غوښتنه کوي چې د اف ای ټی ایف په حق له دوه مجوزه قانونونه د پارلمان شریکې غونډې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. اخوا د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوند پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری په یو بیان کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ملک کې د وروستیو بارانونو له وجې پیدا شوي بیړني حالاتو له کبله دي د قومي اسمبلۍ غونډه وځندوي. د پاکستان قومي اسمبلۍ نه د منظورۍ وروسته سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د اف ای ټی ایف په حق لا دوه تجویز شوي قانونونه رد کړي. حکومت سیاسي مخالف ګوندونه وایي دوی د پاکستان نوم د اف ای ټی ایف د خل فهرست نه وباسل غواړي خو تور لګوي چې حکومت د اف ای ټی ایف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالوي خو حکومت دغه تورونه ردوي. اف ای ټی ایف د ترهګرو مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خړ فهرست کې ساتلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورت کې د مذهب د سپکاوي زیاتو شو او پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړي او ویلي د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقیز ډلو مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا مسلک لرونکو خلاف شوي چې له وجې په ملک کې فرقیزي مسلې سبا کېدای شي. هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان ویلي چې په تیره یو میاشت کې د سلویخ نه زیات د مذهب د سپکاوي کیسونه رپورټ شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي دوی ګڼي چې ریاست خپلې ذمواری شاته کړي دي او په کومو خلکو چې د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلي هغوی د خلکو د زور زیاتی سره مخ دي. ایچ آر سی پی ویلي د مذهب د سپکاوي سره مخ کسانو د مقدمو وکالت کوونکي هم د تندربه او سختریزه خلکو لخوا د مرګ د خطرې سره مخ وي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په سر ګڼ شمېر خلک د قانون نه بالا مذهبي تندربه تنانو وژلي دي. د روان کال جولای میاشت اخر کې په پېښور کې د عدالت تننه د مذهب د سپکاوي په تور یو تن په ډزو وژل شوی او د هغې څو ورځې وروسته یو بل احمدي دن په پېښور ښار کې تننه وژل شوی. پاکستان کې په تیر یو شمار ورځو کې د کورونا وایرس د لاسه دوه کسان مړ شوي او 374 اتیا نور کسان د دې د لاسه متاثر شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې 6,302 کسان مړه شوي او په 295,015 کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی چې پکې 295,097 ښه شوي دي. اخوا د پاکستان په ګاونډي هیواد هندوستان کې د صحت وزارت د شمیرې تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه په ریکارډ کچه باندې د 90,000 نه زیات خلک متاثر شوي دي او 1,015 کسان مړه شوي دي. هندوستان کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 10,600 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس د لاسه 8,000 خلک مړه شوي او په امریکا کې د دې د لاسه 1,015,000 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان د امن لپاره د افغانانو ترمن د بین الافغانی خبرو شروع کولو لپاره د طالبانو د پلاوي نورستو افغان امن لپاره د امریکا خارجه چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي افغانستان امن لپاره خلیلزاد به خپل په دې سفر کې هڅه کوي چې بین الافغانی خبرو د شروع کېدو کوششونه نور تیز کړي. دا سفر په دې موقع کېږي چې طالبانو شیخ عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ به قطر ته سفر وکړي، د ځینې ناڅرګنده اسبابو په وجه لا هم په کابل کې پاتې ده، خو د خبرو د لوازماتو برابرولو لاجستیک ډله روانه اونۍ دوهې ته رسېدلې ده. افغان حکومت وایي چې افغان پلاوی په مکمله توګه تیار دی او قطر ته به سفر وکړي او طالبان هم د سولې مذاکراتو لپاره تیار شي. د افغانستان نه حکمل روان پی تفصیلی رپورټ راکړي.
د افغانستان د بین الافغانی مذاکراتو پرانستلو په مراسمو کې د ګډون په مخه د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیزاد قطر ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې سیمې ته د هغه د سفر مخه د بین الافغانی مذاکراتو پیل لپاره هڅې او هلې ځلې دي چې څو زر تر زره پیل شي. په خبر پاڼه کې راغلی افغانان د تاوتریخوالي دوامداره کمیدو او سیاسي جوړجاړي ته سخت اړتیا لري څو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان مشران باید د سولې لپاره لرمنځته شوي فرصت عظیمي ګټه پورته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې ټول خنډونه لرې کړي. په ورته وخت کې طالبانو شیخ عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم نوی مشر ټاکلی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله د حکم له مخې شیخ مولوی عبدالحکیم د مذاکراتي ټیم نوی مشر ټاکل شوی. هغه زیاته کړې چې پخوانی مشر شیر محمد عباس تنگزای به د مذاکراتي ټیم د مرستیال او ډاکټر محمد نعیم وردګ د سهیل شاهین پر ځای د قطر د سیاسي دفتر د ویان په توګه ټاکل شوی دی. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو ترمنځ داخلي تغییر او تبدیل د لامل شوی و چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. د سیاسي چارو شنونکي نصرت الله حقپال دی وی ته ویل دا طبیعي خبره ده چې د طالبانو مشرانو ترمنځ تغییر او تبدیل به د دوی په سیاسي برخه کې د ځینو خفګانونو سبب شوی وي، خو په ټاکل کېدو به یې بین الافغاني مذاکرات ژر پیل شي.
نو زه فکر کوم چې بیا بین الافغانی خبرو خنډ او ځنډ به ډېر ونه غځېږي، ځکه چې د امریکایانو له لارې ډېر زیات فشار او تمرکز ده ورباندې. هغوی همدغه غوښتنې دي چې ژر باید پیل سي. د پاکستان هم ډېر فشار په طالبانو ده، دوی باید دا خبرې پیل کړي. د طالبانو وروستی سفر چې دیارلس څوارلس ورځې په اسلام آباد او پاکستان کې دوی تیر کړل، یوه موخه یې هم همدغه وه.
خاغلی حقپال قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر هم د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په معنا یادوي او وایي چې د دې سفر به د بین الافغانی مذاکراتو د پیل پر وړاندې لومړی خنډونه له منځه یوسي.
دا ډېر مهمه بنیادی سفر ده. بنیادی خبره هم دا ده چې که ځینې ابتدایي خنډونه د دې خبرو په مخ کې رامنځته کېږي، دوی باید دا زر رفع کړي او د خپلو سیمه ییزو همکارانو لکه قطر، پاکستان، ځینې نور هیوادونو نه هم مرسته وغواړي او هغوی وهڅوي چې د دې پروسې په تسهیل کې له خپل اثر او رسوخ نه کار واخلي. همداشان په افغان حکومت باندې هم فشار راوړي چې خپل داخلي اختلافونه کم او پای ته ورسوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې طالبان د سولې مذاکرات لپاره چمتو شي. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوري امریکا غږ دی ویته ویل چې طالبان مذاکرات ته چمتو شي، افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي.
زمون د خو هیڅ معنی نشته، ټول خپل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
د بین الافغانی مذاکرات لپاره افغان حکومت او طالبانو د یو بل بندیان خوشی کړل او ټاکل شوی و چې بین الافغانی مذاکرات پیل شي. او سرچینې وایي چې د طالبانو د ټیم ټول یو غړي قطر ته رسیدلې دي او ټاکل شوی ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ټیم قطر په لوري وخوځيږي او د شنبه په ورځ د بین الافغانی مذاکراتو د پرانیستي مراسم ترسره شي. حکمل صدات، جیوری دیو، افغانستان.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف سره متعلقه قانوني مسودو د منظورولو لپاره راتلونکي هفته کې د قومي اسمبلی او د سینیټ غونډې راغوښتې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان سره خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وای سبا د ګل ورځې شروع کیدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې به د منی لانډرنګ مخنیوي دویم ترمیمي قانوني مسودې او دغه شان د بلې مسودې د منظورۍ لپاره تحریکونه چلوي. مطبوعات وای چې د مخالفه پیپلز پارټي چیئرمن بلاول بھٹو زرداری په ملک کې د موجوده پشکالی بارانونو په تناظر کې د بیړنی صورتحال لقبل د قومي اسمبلی د غونډې زندهولو غوښتنه کړې ده. د اف ای ٹی ایف سره تړلې په معاملاتو نظر ساتونکو خبريال مهتاب حیدری وتوای چې په 13 اکتوبر د اف ای ٹی ایف غونډه کیدونکې ده او دغه غونډې نمخ کې د پاکستان لپاره ضروری ده چې په یو مربوط پلان باندې عمل وکړی شي. ولې چې هم په دغه غونډه کې به فیصله کیږي چې آیا پاکستان د خړ فهرست نه لري کړی شي او کنه. تفصیلی رپورت په دغه خبريال ارشد حسین راکړي.
ورسپانډان د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو مشاور بابر اوان د قول لیکي چې حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د قانوني مسودو د منځوري لپاره راتلونکي اونۍ د قومي اسمبلی او سېنات غونډې را بللې دي. هغه وایي سبا د ګل ورځې څخه پیل کیدونکې د قومي اسمبلی په غونډه کې به د منی لانډرنګ او د اسلام آباد کیپیټل ټریټری پراپرټیز په حواله د قانوني مسودو د منځوري لپاره تحریکونه چلوي. ښکاره دي چې د وقف املاکو مسوده له دې مخکې سینیټ مسترد کړی دا. هغه وایي د وزیر اعظم سره د سلا مشورې وروسته به د پارلمان د ګډې غونډې لپاره تاریخ ته حتمی شکل ورکوي. بلخوا د مخالف پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په یو بیان کې ویلي چې د اوسنو سختو بارانونو لقبل هیواد کې د بیړنی صورتحال په تناظر کې دی د قومي اسمبلی ګډه غونډه وزنډول شي. مخالف پیپل ګوند د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د قانوني مسودو د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلی د غونډې زنډولو د غوښتنه پداسې حل کې کړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس جایزه اجلاس د رواني میاشتې سپتمبر د 14 تر 21 پورې د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي. سیړونکو وایي په دغه جایزه اجلاس کې به پاکستان د اف ای ٹی ایف لخوا د وړاندې کړي شو سپارښتنو مطابق خپل د عمل درآمد رپورت وړاندې کوي او د پورته کړي شو خپل ګامونو دفاع وکوي. د پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د هدفونو پر وړاندې کې تر اوسه په 12 قوانینو کې بدلونونه د پارلمان څخه منزور کړي، خو د قانوني مسودې د مخالف ګوندونو د ملاتړ نه ترلاسه کېدو لقبل نه دي منزوري شوی. حکومت دریز لري چې مخالف ګوندونو د ان ار او نه ملاوېدو لقبل په دغه قانونونو د حکومت ملاتړ نه کوي، خو مخالف ګوندونو د حکومت دا دریز ردوي او وایي چې هغوی د منی لانډرنګ د مخنیوي په دویم ترمیم اعتراض لري. ولې چې په دغه ترمیم کې لیکل شوی چې یو کس به پولیس بغیر د وارنټ نه نیول شي او وایي که دغه قانون مخه ونیول شو نو حکومت به د سیاسي انتقام لپاره وکړي. کاروي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د منی لانډرنګ د مخنیوي اکټ 2006 ترمیمی مسوده او د کیپیټل ټریټری وقف پراپرټي مسوده 2006 د قومي اسمبلی څخه منځوري کړي خو د 13 اگست په سلی رښتما نیټه دغه قانوني مسوده د سېنات نه په منځورولو کې ناکام شوه وتلي خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدر وایس اف امریکا دیوا توای پاکستان په کاریز پلان باندې د عمل درآمد لپاره خپل ابتدایي مسوده 13 میاشت جمع کړي وا او اوس په یو بل ترمیمی ډرافت کار روان دی د ستمبر د 14 منټې څخه فرانس کې پیل کیدونکو دغه جایزه اجلاس کې به د پاکستان بیلابیل ادارې د خپل پورتکړي شو ګامونو دفاع کوي
فائنل میټینګ جو ہے وہ فرانس میں ہوگی اکتوبر میں یعنی طور پہ پلینری جو میٹنگ ہوگی اکتوبر میں اس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر رکھنا ہے یا گرے لسٹ سے باہر نکالنا ہے یا جو ہے وہ بلیک لسٹ کرنا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ وہاں جا کے فیصلہ ہوگا
ہوائی بلا حتمی غنڈا بدا اکتوبر دا اتلسے میں نیٹے سخا پا فرانس کی پیل کی گی اور پا دا غنڈا کی با ایف اے ٹی ایف غصا پریک لکوی چی آیا دا پاکستان نم پا خل فہرس کی غصا تھی او کو پا تور فہرس کی شامل کلی او دا فیصلہ با دا پاکستان دا گامنو پا بنیاد کی گی د ترهګرو په مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني توګه د انتقال په چارو نظر لرونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان ته د اپریل په میاشت کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو پر ضد د دیارلس ګامونو په باب له حتمی ریپورت لپاره د 15 میاشتو مهلت ورکړی وو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي د مذهب د سپکاوي په کیسونو کې د زیاتوالي اندېښمن کړي دي دغه کیسونه د فرقه ایزو ډلو مذهبي اقلیتونو او په خصوصي توګه د شیعه مسلک لرونکو پر ضد ریپورت شوی دي چې د دې د لاسه په ملک کې فرقه ایزې شخړې زیاتې دي شي په دې ریپورت کې ویل شوی دي د یوې اندازې تر مخه په تیر یو میاشت کې د سلويخ نه زیات د مذهب د سپکاوي کیسونه ریپورت شوی دي ایچ آر سی پی وائی دوی گنی چې ریاست خپل ذمہ واری نه دی پوره کړی د پیښور په های کورټ کې وکیل شبیر اگیګیانی وایي د توهین مذهب کیسونو اوریدنو د پاره د مخصوص قانون جوړولو غوښتنه کړې ده او د پیښور های کورټ کې په دغه اړه خواستون جمع کړی شوی دی بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي دا صورتحال د تشویش وړ دی او د دې د پلټنو ضرورت دی چې څنګه د توهین مذهب په کیسونو کې دومره زیاته اضافه شوې ده پدې موضوع باندې د ریبا خبريال ارشد مومن تفصيلي ریپورت راکړي
د ریپورت کې ویل شوی دی اندازې تر مخه په تیر یو میاشت کې د سلويختو نه زیات د توهین مذهب کې سونه ریپورت شوی دی ایچ آر سی پی وایي دوی ګڼي چې ریاست خپلې ذمہواري شاته کړې دي او چې په کومو خلکو الزامات لګېدلي هغه د اولسي غیظو غضب پر رحم وکرم دي او اکثر له هغه تنان چې د توهین مذهب مقدمه پروي او یا د هغوی څوک وکالت کوي د سخت دریځو لخوا د مرګ خطر سره مخ وي په پیښور های کورټ کې وکیل شبیر گیګانی وایي د توهین مذهب کې سونو او دنه د پاره د مخصوص قانون جوړولو غوښتنه کړې ده او د پیښور های کورټ کې په دغه اړه خواستوم جمع کړې ده
چې د ټرایل او د اپیل لپاره سپیشل قانون جوړ شي ځکه چې د عمره بد بد درې درې کال ټرایلونه چلیږي خلکو ته پته ولګي د دواړو پاټو د مذهبي چې کوم دغه دی هغه سره دی سره وابسته دي دا وی سوچ دا وی عقیده د دې وجنه اکثر نقصان مو شي چې څنګه دا ریسنت مثال د پېښور په عدالت کې وشو نو دا وی د پرماده د چیرې روزانه بنیاد باندې دا غي سماعت کیږي او په میاشت کې دا غون ټرایل فیصله کیږي
د جولای د میاشت په اخر کې په پیښور کې د عدالت دننه د مذهب د سپکاوي په تور یو تن په دزو وجل شوو او د هغې سورې پس یو بل احمدي تن هم وجل شو سیرونکو خبريال شرزا شوي زیاتیدونکو مذهبي سختريزي په راتلونکي کې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج ثابتې دي شي
چې راکا په پاکستان کې کومو ګورو نو مذهبي جنونیت بنیاد پرستی دا په سرکاري سرپرستۍ کې او ځل بیا ډېر په عروج کې دا په جوبن کې دا کتا سو پنجاب اسمبلی کې کم قرارداد وروسته ورځو کې پاس شو دا غینه پس کتا سو ګوره نو دا چپړې راځي ته شوې ده او په پاکستان کې یو ځل بیا دا مذهبي سرزورو زور زیات شوې ده
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وای د صورتحال د تشویش وړ دی او د دې د پلټنو ضرورت دی چې څنګه د توهین مذهب کیسونه په دومره زیات مقدار کې مخې ته راغلل.
دې صورتحال ته موږ ډېر د تشویش په نظر ګورو. زمونږ دا خواهش دی چې تحقیقات وشي چې چرته دا قانون چې کوم دی د دې غلط استعمال خو نه کیږي، ځکه چې بیک وقت دومره د دې زیاتېدل دا په عقل کې د راتلو خبره نه ده. زمونږ په پاکستان کې عمومي صورتحال په دې حوالہ بد نه دی، څوک دا جرأت نشي کولای اسې هم معاشرتی طور. نو په ډېرو کیسونو کې دا ښکاری چې د دې غلط استعمال کیږي.
ایچ آر سی پی د رپورټ په اخر کې غوښتنه کړې چې ریاست دې د ټولو خلکو د مذهب ازادي یقیني کړي او پولیس دې هم د داسې مقدمو په سمدستي توګه درج کولو نه ډډه وکړي، ځکه چې دا مقدمې اکثر لا په انتقامي توګه درج کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پېښور کې د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د علاقه چې غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې تیر شوې پولیو مهم کې رامنځته شوې مسلو ته لیدل شوې دي او د 28 ستمبر نه راتلونکي پولیو مهم کې هر ماشوم ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکولو باندې زور راوړل شوی دی. په دې حقله تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال شاهین شاه افریدی راکوي.
تیر ورځ پېښور کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې اعلی چارواکو په شمول نړیوالې صحت ادارې WHO، یونیسف، د پولیو د مخنیوي ادارې څنګ مشرانو او د خیبر پختونخوا یو ویزلو صحت مشرانو هم ګډون وکړو. د غونډه کې د تیر شوی پولیو مهم په اړه د پولیو ساسکونه انکاریانو او ستونزو په اړه جاج واخیسته شو. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې بهر دنیا کې د وایرس لوجې په پاکستان ګوتی وچتیږي. نو موږ وای ټول اسلامي نړۍ د واکسین د لارې د پولیو وایرس خاتمه وکړه. وای د پولیو وایرس خاتمه د حکومت په اولین ترجیحاتو کې شامل ده.
هر مسلمان ملک کې دا ویکسین استعمالیږي. د پولیو خاتمه په پیشوی ده. مهرباني وکړئ خپل ماشومان ویکسینیټ کړئ. چې کوم ډوزز راځي پولیو وکړ سره تعاون وکړئ.
نوموړی وای حکومت د پولیو وایرس خاتمې لپاره ټول وسایل کاروي. صحت محکمه او ځلی انتظامیه د په ګډه د وایرس مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. بلخو د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای د غونډه کې د تیر شوی پولیو مهم کې راپی خو ستونزو هوارولو لپاره متعلقه محکمو ته یو جامع پلان ورکړي. دوی خوشبینه دي چې په 28 نومبر راتلونکي پولیو مهم کې به د غستونځي تر ډیره حده کمې شوي وي.
امید لرو چې دا سونه فیډبیک مونږ ورکو ډیسټریکټ ته د کمپین د ختمېدو نه پس او غیته د غیر کمزورې مونږ د اریو کمپین نه پس خایو. نو امید لرو چې ان شاء الله د اریو کمپین نه پس او بیا د بل نه پس که دا ریویو د سلسله زمونږ رواني نو ان شاء الله هم دې سره دا هغه طریقه ده چې په کمې باندې به زمونږ د ریفیوزل تعداد کمیږي او په ډیسټریکټو کې چې کم اپریشنل ګیپس دي په دې پروګرام کې هغه به ختمېږي.
د یادونه ده چې د اگست میاشت پولیو مهم په دوران خیبر پختونخوا کې یوازې 92% ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي چولې شوې دي، ولې او یا زره انکاریان هم رپورت شوې دي کوم چې د نړیوال صحت ادارې معیار مطابق نه دي. د ترڅنګ پاکستان نه سږ کال 28 پولیو مثبت پیښې هم رپورت شوې دي چې 22 پکې د خیبر پختونخوا نه دي. صحت محکمې وینا ده چې راتلونکي پولیو مهم کې کوشش کوي چې د پولیو ضد ساسکو هدف پوره کړي او د دغه وایرس مخنیوی وکړي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وکړي. په پاکستان کې د پشکال بارانونو که یو خوا په خاریو کې سیلابي صورتحال پیدا کړی دی او د خلکو په ژوندونو او په کاروبارونو باندې ډیر زیات بد اثر غورځولی دی، نو بل طرف ته د خیبر پختونخوا په غریزو په لرو پرتو علاقو کې هم دغه بارانونو د لاسه سیلابونه راغلي دي او په لویه کچه باندې د خلکو ژوند، کاروبارونه او مالونو باندې منفی اثرات غورځېدلی دي. د غشانی و علاقه په شانګله ضلع کې هم ده چې د شپږ زره آبادۍ په یو کلي کې د نورو علاقو سره رابطه پیدا کوونکی پل د سیلاب اوبو وړی دی او اوس دغه خلک نورو کلو ته یا نورو ځایونو ته د تګ راتګ دپاره د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. په شانګله ضلعه کې د دغه بارانونو او سیلابونو د لاسه لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي او قریبا د سلو پورې کورونو ته تاوان رسیدلی دی. تفصیلی رپورټ پې د ډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
دغه د شنګلی ضلع د بشام یونین کونسل تانګیر سیمه ده چرته چې یوازینی د تګ راتګ ذریعه د لرګو دغه پول و چې دا هم د راغلي سیلابونو په نتیجه کې اوبو کې لاو شوی دی. د تانګیر او خواوشا بانډو د پاره چې اوس د خوړ دغه تیزو چپو باندې د تیروتلو بل کومه لار نه ده پاتې، خو د پول پړی یا رسای د خوړ د پاسه زوړندې لیدې شي چې د دغه سیمې اوسیدونکي پرې د خپلو اړتیاو سره کولو د پاره تیروزي. د دغه بانډو اوسیدونکي وای هر سوچ په دې لار تیروتله د مرګ سره لوبي کول دي، خو بیا هم په دې مجبور دی چې دغه رسای ونیسی او خپل نپرې پوری وزي. د تانګیر دغه ځای تنان سره دا سیوای
لاندې خور دی او بره چې کوم د اسمان دی او رسای په غوږ د ماشومان د مارک سره لوبي کوي پوری پر دې ډېر دغه زمو ډېر ضرورت چې نږدې کسان نشي او پر رسای باندې خور از وو بیا پوری وو او نه ډاکټر راتلی شي نه زموږ چې کوم دغه مریضان هسپتال ته تللی شي نو موږ سره مهرباني وکړي زموږ دغه ور شي.
د راغلی سیلابونو په نتیجه کې چې شنګله کې تر اتیشتو سړکونه درې پولونه او د نوي څخه زیات کورونو ته زیان رسیدلی او د پیښو په نتیجه کې وطنان مړه شوي هم دي. د ځایي انتظامیې په وینا په دغه سیمو کې د بیا رغونې د پاره کارونه روان کړي دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وای حکومت د راتلونکي ګل ورځنه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلی او سینټ غونډې رابللې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه رپورټ کې د مذهب د سپکاوي زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې او ویلي چې د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقیز ډلو، مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیا مسلک لرونکو خلاف شوي. او څوک شي د خبرونو تفصیل ته. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو لپاره د طالبانو وفد وروسته افغان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو زر تر زره شروع کولو لپاره کوششونه کوي. په خپل یو بیان کې د امریکای خارجه وزارت ویلي افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو لپاره افغانان تاوتریخوالي کمولو او سیاسي روغې جوړې ته تیار دي. اخوا د افغانستان ملي روغې عالي شورا چارواکو ویلي د حکومت مذاکراتي ډله په کابل کې ده او چې سبخت هم طالبان د خبرو اترو لپاره تیار شي دوی به هغه وخت دوحه ته روانېږي. د شورا ویان فریدون خوزون وایس اف امریکا ته ویلي طالبان تر اوسه پورې د افغان مذاکراتي ډلې سره د خبرو لپاره تیار نه دي. او په زلمی خلیلزاد او د قطر په حکومت یې زور راوړی چې د بین الافغاني خبرو شروع کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو سلاحکار بابر اوان وای حکومت د راتلونکي ګول ورځنه د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د قانون جوړولو په سر د قومي اسمبلی او سینټ غونډې رابللې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان سره په خبرو کې بابر اوان ویلي هغه به د راتلونکي ګول په ورځ قومي اسمبلی کې د یو تحریک منظورولو غوښتنه کوي چې د اف ای ټی اف په حق له دوه مجوزه قانونونه د پارلمان شریکې غونډې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. اخوا د پاکستان حکومت سیاسی مخالف کن پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په یو بیان کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ملک کې د وروستیو بارانونو له وجې پیدا شوی بیړني حالات له کبله دی د قومي اسمبلی غونډه وځندوي. د پاکستان قومي اسمبلی نه د منظورې وروسته سینټ کې سیاسی مخالف ګوندونو د اف اے ٹی ایف په حق لا دوه تجویز شوي قانونونه رد کړي. حکومت سیاسی مخالف ګوندونه وایي دوی د پاکستان نوم د اف اے ٹی ایف د خپل فهرست نه وباسل غواړي، خو تور لګوي چې حکومت د اف اے ٹی ایف د قوانینو په شا سیاسي اراده لري او دا چې دغه قانونونه د اپوزیشن ګوندونو د زورولو لپاره استعمالوي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. اف اے ٹی ایف د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال کې د ناکامۍ له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې په ګری یا خړ فهرست کې ساتلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورټ کې د مذهب د سپکاوي زیاتو شوو پیښو باندې فکرمندۍ څرګندې کړي او ویلي د مذهب د سپکاوي زیاتره پیښې د فرقه ییز ډلو، مذهبي اقلیتي ډلو او په خصوصي توګه د شیعه مسلک لرونکو خلاف شوي چې له وجې په ملک کې فرقه ییزې مسلې سبا کېدای شي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان ویلي چې په تیره یو میاشت کې د څلوېښت نه زیات د مذهب د سپکاوي کیسونه رپورټ شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي دوی ګڼي چې ریاست خپلې ذمواری شاته کړې دي او په کومو خلکو چې د مذهب د سپکاوي تورونه لګېدلي هغوی د خلکو د زور زیاتی سره مخ دي. ایچ آر سی پی ویلي د مذهب د سپکاوي سره مخ کسانو د مقدمو وکالت کوونکي هم د تندربه او سختریزه خلکو لخوا د مرګ د خطرې سره مخ وي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په سر ګڼ شمېر خلک د قانون نه بالا مذهبي تندربه تنانو وژلي دي. د روان کال جولای میاشت اخر کې په پیښور کې د عدالت تننه د مذهب د سپکاوي په تور یو تن په ډزو وژل شوی او د هغې څو ورځې وروسته یو بل احمدي دن په پیښور ښار کې تننه وژل شوی. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه دوه کسان مړ شوي او څلور سوه څلور اتیا نور کسان د دې د لاسه متاثر شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې شپږ زره درې سوه او دوه څلوېښت کسان مړه شوي او په دوه لکه اته نوي زره او پنځه سوه کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی چې پکې دوه لکه پنځه اتیا زره او نهه سوه ښه شوي دي. اخوا د پاکستان په ګاونډي هیواد هندوستان کې د صحت وزارت د شمیرې تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه په ریکارډ کچه باندې د نوي زره نه زیات خلک متاثر شوي دي او یو زر پنځه شپېته کسان مړه شوي دي. هندوستان کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې اویا زره او شپږ سوه خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس د لاسه اته لکه او اتیا زره خلک مړه شوي او په امریکا کې د دې د لاسه یو لک اته اتیا زره او پنځه سوه څلوېښت کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبری خبرونه ده. د هندستان حکومت ویلی دی چې د اتوار په ورځ په یو ورځ کې په ملک تر د نوي زرو زیات خلک د کرونا وایرس له کبله ناروغ شوي دي. د امریکا یوه یونیورسيټي ویلي ک خلکو خیال ونه ساتلو نو امریکا کې د سلورو لکو نه زیات خلک د وبانه مړ کېدې شي. بلخوا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د ویکسین تیاری هم په اخیری مرحله کې ده، خو د وبا له امله د اغیزمن شوي خلکو او ملکونو په اړه نوي اندېښنې رامخته شوي دي. تفصیل پی ارباب محمود علی په دې ریپورت کې راکړي.
د هندستان د صحت وزارت د اتوار پورز ویلي دی چې په تیرو څلوېښتو ساعتو کې په هیواد کې د کرونا وایرس نه نوي زره شپږ سوه دوه دېرش کسان ناروغه شوي دي. په یو ورځ کې د نوو ناروغه شوي کسانو د شمار په کچه دا تر اوسه تر ټولو لوړه شمېره ده. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه هندستان کې د کرونا وایرس له امله د اغیزمن کسانو د شمار په کچه د نړۍ تر دریم زیات اغیزمن هیواد دی. یونیورسٹی وای په هند کې ټول یو څلوېښت لکه دیارلس زره او ته سوه یولس کسان ناروغه شوي دي. د جان هاپکنز یونیورسٹی تر مخه برازیل د یو څلوېښتو لکو او دیرویشتو زرو ناروغه کسانو د شمار په وجه په نړۍ کې دویم او امریکا د دوه شپېتو لکو پنځه څلوېښتو زرو او اته سوه شپږ شپېتو د ناروغه شوي کسانو په وجه د اغیزمن هیوادونو په نړیوال نوملړ کې په لومړي نمبر ده. د امریکای نیویارک ټایمز او رسپانې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې دوی د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال مشر مارک لوکو یو خط کتلی دی. په دغه خط کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي شوي دي چې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه ډیموکراتیک ریپبلک آف کانګو، شمال مشرقي نایجیریا، جنوبي سودان او یمن د کات په درشل ولاړ دي او د وبا په وجه دا ستونزې لا نورې سوا شوي دي چې له امله یې د میلیونونو خلکو ژوند په خطر کې پرېوتې دی. د خالی پورس ټایمز ادارې ویلي دي چې د شورا غړو ته لیږل شوی دا خط په ولسي کچه نه دی ښکاره کړل شوی. د امریکې د بوسټن ښار نارت ایسټرن یونیورسټي د کرونا وایرس په اړه د سکول په هدایتو د عمل نه کولو په سر یو لس زده کوونکي د سکول نه وستلی دي. د زده کوونکو ماسک نه و اچولی او په داسې کمره کې راغونډ شوي وو چې هغه یوازې د دوو کسانو لپاره وه او د یو بل نه د فاصلې خیال یې نه و ساتلی. د مطبوعاتو تر مخه نارت ایسټرن یونیورسټي د زده کوونکو د ټیوشن فیس واپس کولو نه هم انکار کړی دی. د یو طالب علم یا زده کوونکي د ټیوشن فیس د $15,000 نه زیات دی. د یونیورسټي آف واشنگټن د انسټیټیوټ فار هیلت میټرکس اینڈ ایویلویشن د ماډل یا سانچې تر مخه د جنوري د میاشتې لومبۍ نیټې پورې په امریکا کې د کووډ 19 په وجه د سرور لکو لسو زرو نه زیات خلک مړه کېدلی شي. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه د خالي تر ورځې په امریکا کې د 1,88,000 او 1,500 نه زیات خلک د کرونا وایرس په وجه مړه او د 2,80,000 نه زیات کسانو کې د وایرس پخلی شوی دی. که چېرې د یونیورسټي آف واشنگټن لخوا د جمعې پر ورځ خپور شوی ماډل سم وي نو د دې معنا به دا وي چې په راتلونکو درې نیمو میاشتو کې به شاوخوا 2,00,000 نور امریکایان هم مري. د یونیورسټي د انسټیټیوټ لخوا د راتلونکو په اړه د اټکل یا پیشن ګوئی کولو معلومات کې ویل شوی دي چې امریکا کې د دسمبر په میاشت کې هر ورځ شاوخوا 3,000 کسان مړه کېدل شي او د دې وجه په هیواد کې د موسم بدلیدل او د خلکو بېغوري کېدل شي. دا اداره خپل ځان د سیړنې یو خپلواکه مرکز ګڼي. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د دسمبر د لومبۍ نیټې پورې امریکا کې 3,00,000 او 6,090 کسان مړه کېدل شي. د سیړنې د ادارې تحقیق کوونکي وایي که هر چا ماسکونه اچول شروع کړل څنګه چې په سنگاپور کې لیدل شوي دي نو بیا دغه صورت کې د 122 کسانو ژوند بچ کېدل شي، خو که حکومت د هر څه لاس پورته کړو او دې ته یې پرېښودله چې ټولنه کې به خپل د دې وایرس نه خلکو کې د دفاع صلاحیت پیدا شي نو بیا د اوس نه واخله تر د جنوري د لومبۍ نیټې پورې په امریکا کې ټول تر د 6,00,000 نه زیات کسان مړه کېدل شي. د انسټیټیوټ آف هیلت میټرکس اینڈ ایویلویشن ماډل د کووډ 19 له وجې د مړینې په اړه د اټکلونو په کارېدونکي 15 ماډلونو کې تر ټولو زیات چټک دی. د امریکا د ناروغو د مخنیوي ادارې CDC لخوا د اتوار پورې سپور شوی ماډل کې اټکل شوی چې د کووډ 19 په وجه امریکا کې 2,00,000 او د 1,00,000 نه زیات خلک تر د دې میاشتې 6 نیټې پورې مړه کېدل شي. د دې ماډل لاندې نړیوال صورتحال لا نور بدخکاري او اټکل کېږي چې د جنوري د لومبۍ نیټې پورې تر د 28,00,000 پورې خلک مړه کېدلی شي. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه دا وخت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2,00,000 او 70,00,000 خلک د کرونا وایرس په وجه ناروغه شوي دي او تر د 8,00,000 او 9,00,000 نه زیات مړه شوي دي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
خبری خبرونه ده. د امریکا اوریګون ریاست کې د پورتلند ښار پولیس هغه وخت د مظاهرینو وی مظاهرې ته د ریاست پر ضد تشدد نوم ورکو چې کله په لارو کوڅو کې خروشو وو. دغه مظاهرینو په پولیسو باندې هغه بوتلې گزار کړي چې اور یې نیولی وو. پولیسو دغه مظاهرینو ته وینا وکړه چې په فوري توګه د خوارشي ولې چې په دې حرکت باندې د دوی دغه مظاهرات د ریاست پر ضد تشدد ګڼل کېږي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د شعیب زاده ناورو.
په شمال لودیز اوریګن ایالت پورتلینډ ښار کې 13 ورځ د مظاهرو سل ورځو پوره کېدو په مناسبت بیا مظاهرې شوې وې. په پورتلند کې دغه احتجاجونه د پولیسو لخوا د تور پوستو امریکایانو پر ضد د زور زیاتی خلاف شروع شوې دي. تیر شپه د مظاهرچیانو لخوا چې کله په پولیسو د بوتلو یا پټرولو بمونه وویشتل شول، نو پولیسو په سلګونو مظاهرچیانو ته وویل چې دغه مظاهره فساد او لوټمار ګرځولې، او خلکو ته یې امر وکړو چې د احتجاج د ځای نه دې سمدستي خواره شي. په اورګن ایالت کې فساد یا لوټمار د شپږو یا شپږو نه زیاتو کسانو لخوا په شریکه ګډوډۍ او تاوتریخوالی ترسره کول او ولسي اهدافو ته خطر جوړول وي. په دغه ایالت کې بیا دا غیر قانوني کار دی چې پولیس دې په مظاهرچیانو اوښکې بیونکې ګیس وکاري تر څو چې د خلکو دغه شان ګڼه ګوڼه فساد نوي ګرځول شوی. د پورتلند ښار پولیسو ویلي چې تیره شپه مظاهرچیانو ګڼ شمېر د بوتلو بمونه یا پټرول بمونه ویشتلي او پکې یو تن ژوبل شوی. په ټویټر د مظاهرچیانو لخوا او بیا د مطبوعاتو د غړو لخوا شریکې شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې یو تن په زنګونونو ناست دی او سوځېدلې دی. په ځینو نورو ویډیوګانو کې بیا لیدل کیږي چې د پولیسو لخوا ویشتل شوي د اوښکو بیونکې ګیس وروستو د خلکو د اوسېدو په یوه سیمه کې ګیس او لوګي لیدل کیږي. په پورتلند کې د تیرو سلو ورځو راسې دغه مظاهرچیان د تور پوستو امریکایانو تحریک یا بلیک لایف میټر د مرستې او په امریکا کې د معاشرتي ناانصافۍ یا ټولنیزې بې انصافۍ پر ضد راوتلي چې دغه ناانصافۍ د لسیزو راسې امریکا ډیره زورولې ده. په دغه مظاهرو کې بیا کله کله په زرګونو خلک هم برخه اخلي. د روان کال په شروع کې د منسوټا ایالت په منیاپولیس ښار کې د پولیسو په ولقه کې د یو تور پوستي امریکایي جارج فلوید د مرګ وروستو په امریکا کې دغه احتجاجونه شروع شوي دي. جارج فلوید د پولیسو لخوا د $20 د جعلي نوټ ورکولو په شک کې نیول شوی و. د جارج فلوید مرګ په امریکا کې یو شمېر خلک په نظام کې د نسل پرستۍ یوه نښه بلي چې دوی یې په امریکایي ټولنه کې ګوري.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان د شمیرنې اداره وای تیره هفته د بنیادی ضرورتونو شیانو بیې زیاتې شوې دي او په ملکي ګرانی د 9% نه هم زیاته شوې ده. دغه اداره وای چې په ملک کې د شلو شیانو بیې زیاتې شوې دي او د شپږو راکمې شوې دي او د 15 شیانو په بیو کې څه بدلون نه دی راغلی. پوهان وای د توانایي د بیو د زیاتوالي، د سود په شرح کې کمی او د غوښتنې د سیوا کېدو په وجه ګرانی زیاته شوې. اقتصادي ماهرین وای که حکومت ټیکسونه راکم کړي او د خلکو د اخیستو په توان کې زیاتوالی راولي نو په ګرانی قابو موندلی شي. نور تفصیل د دې خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټیټیسټکس وایي 13 د ملک دننه په ګرانۍ کې 0.8% اضافه شوې ده او د خوراکي شیانو په بیو کې د اضافې وروستو د ګرانۍ شرح د 15.3% نه 16.1% ته زیاته شوې. د دې ترڅنګ اداره وایي د بعضي ضرورتونو او خوراکي شیانو په بیو کې کمی هم راغلی دی. د دې څو وجوهات دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي بنیادی وجه په غوښتنه کې اضافه دل کیږي. دوی وایي د خوراکي شیانو په وړلو او راوړلو کې د خرڅونو زیاتوالی او په ملک کې د سود شرح د کمیدو له امله هم په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. سجاد احمد وایي که په ګرانۍ کې نور اضافه کیږي نو حکومت به د سود په شرح کې اضافه وکړي.
حکومت هو ډیمانډ کې اضافه کاری. لاک ډاون تقریبا پاکستان کې ختم دی، روزګارونه شروع دي. دویم انټرسټ ریټ ډراپ ډاون شو تقریبا نیم په نیمه 13.25% نه 7% تراله. دا پرایس به نور هم سیوا کیږي که چرتا وی انټرسٹ ریټ په دې ځای اوسا ته امکان دی چې وخت کې انټرسٹ ریټ واپس سیوا کی 9-10 پورې اوخیږي چې بیلنس کې انفلیشن ریټ.
مرکزی د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه په یو اونۍ کې 0.8% اضافي ورستو مجموعي ګرانی 9.8% ته رسیدلې ده. د ادارې په وینا په ملکی کچا په 13 اونۍ کې د پیو او دالونو په شمول د شلو خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې دي چې پکې ټماټر 5% پیاز 11% اګې 4% الوګان 3% او اوبګېس نږدې 2% ګران شوې دي. د دې ترڅنګ یاد اداره وایي د چرګانو په قیمتونو کې 10% اوګه 8% کیلي 3% چینی 0.9% دالماش 0.25% روجی 0.21% او د وړو په بیو کې 0.5% کمی هم راغلی دي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور احمد وایي د توانایي د قیمتونو د زیاتوالي او د روپۍ روپے د قدر د کمیل عملات د بنیادی ضرورتونو د شیانو په بیو اثرات پریوتی دي. دوی وایي که حکومت په ټیکسونو کې کمی وکړي او د خلکو په قوتي خرید کې اضافه وکړي نو په ګرانې قابو موندلی شي.
حکومت باندې کې مداخلت کول شي د ضروري شیزونو باندې ټیکس کم کړي نو هغه باید ارزان شي. کدا هغه سپلای شي واکې نو ارزان بشي او کایا د خلکو آمدن کې اضافه وکړي. دا د خلکو په آمدن کې جزا سپورت ورکول دا هغه ضروري اشیاء چې کم دي نو هغه لکه سبسډي ورکي مینې د هغه په اخراجاتو کې جزا نو پیداواري خلکو له انشا ورکي او هغه ارزان.
د سرکاري شمیرې مطابق په مالی کال 2019 او شل کې مجموعی گرانی د شپږ اشاریه اته فیصد نه لس اشاریه سلور اویا فیصد ته رسیدلې وه. خو په ملک کې د کرونا وبا له امله د غوښتنې د کمی په وجه قیمتونه راکم شوي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
خبری خبرونه ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یخو علاقو نه ګرمو علاقو ته راغلي د مرغانو د شکار سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده. د بلوچستان په ژوب او په شیرانی او کلا سیف الله کې شکاریانو د کرکانو نیولو دپاره کیمپونه لګولی دي چې ویل کېږي دغه کیمپونه په غیر قانوني طریقه لګول شوي دي او د مدني ټولنو فعالینو په دې باندې سخت خبرګون هم ښودلی دی. اخوا د جوب د محکمه جنگلی حیات مشر اکرم خان کاکړ وای چې دوی عملیات شروع کړی دي د ډیرو ښکاری پاټیانو نه په غیر قانوني توګه لګول شوی جالونه او نور سامان نیولې دي او ډیر په غیر قانوني توګه نیول شوی د غمرغانی خوشی کړی هم دي. په دې موضوع باندې تفصیلی ریپورت د ریوه خبريال نعمت الله سرحدی راکړي.
د بلوچستان ایالت شمالي مشرقي منطقې سپک زله شیرانی زله ژوب او زله کلاسی پلا شامل دي او دریا ژوب هم دغه یاسو زلو څخه تیریږي. په کال کې دوه زله د دې سیمو څخه هغه موسمي او مرغان تیریږي کوم چې د سایبریا او روس څخه د ګرمۍ په اخرینی شپو کې را روان سي او د پاکستان او هندستان او ګرمو سیمو ته ځان رسوي. بیا چې کله دلته ګرمۍ زیاته سي بیا واپس د سایبریا یخو بو ته ځان رسوي. خو په دغه مرغانو کې ځانی او کرکان په لوی تعداد کې دغه سیمو څخه تیریږي چې اوس هم په سایبریا او روس کې د یخ کچه مخ پر زیاتېدو ده. دغه مرغان د دغه یاد شوي سیمو څخه په لوی تعداد کې روان په اسمان کې لیدل کیږي چې اکثره د شپې مسکنې د دریا ژوب شاوخوا سیمې وي. خو د زله شیرانی یو ځای خبریال او د مدني ټولنې په اړه غړي کریمداد شیرانی وایي چې دلته د لیر لیر سیمو څخه ښکاریان راځي او په ناڅاپه ډول د کرکانو نیولې شروع کړي دي خو چارواکي د دوی په ضد کاروایی نه کوي.
په روب شیرانی کې د بټیرو ښکار په زیات تعداد شروع دی. له مختلفو صوبو ځا کاری پارټیانې راغلي دي او په روب شیرانی کې یې ډېرې اچولې دي. پارټیانې چې دي د دوی خلاف قانوني کاروایی نه وسی نو په دا طریقه باندې د ښکار بندیدن ناممکنه دی. او کچیر د بټیر او د ځانو ښکار بند نسی نو ممکنه ده چې ډېر زر به دا قیمتي او نایابه نسلونه چې دي دا به ختم شي.
دا وخت په سیمه کې د کرکانو سیلونه هر لوري ته روان لیدل کیږي چې یو مخصوص نارې کوي او چاپیریال د خپلو خوندور اوازونو څخه نور هم شایسته کی. دغه مرغان د نیولو د پاره ښکاریان په لوی منطقه باندې جالونه ولګوي چې کله سار وختي دوی په اوا کې د الوتو کوشش کوي بیا په جالونو کې بند سي. خو د زله ژوب د مکمه جنگلي حیاتو مشر کرم خان کاکړ وای چې د دریا ژوب پر غاړو آبادو منطقو کې دوی عملیات پیل کړي دي. دغه ښکاریانو څخه په زورونو کرکان برآمد کولو پسې په آزاد پیزا کې خوشی کړل.
ګرد بابر د ګوس د تل د سټیشن ایریا د او سوکا سوکا نور علاقې سکې مې د دم ګردي تقریبا په دغه کې راخص کې دي په لګیاو چې د انټینګ خلاف موږ کاروایانی وکړو او د دوی ځخص کم سامانونه دي بیټریان او شمسیانی د موږ ګری په قبضه کې خص کې دي او دوی مزله بدر کړی دي بټیر لمنځو باسو یا بل کرین لمنځو باسو د دې اکو سیستم فود چین پریسی په نتیجه کې یو بل ارګنایزم کم دی هغه به امتیاز زیات لکه اوس کوم خان رالو لوکاست سره لې دا نتیجه د ناجایز ښکار غده
خو دغه یوازې په زړه ژوب کې د مکمل جنگلي حیاتو د چارواکو عملیات دي چې دوی دعوی مرغانو د ښکاریانو په ضد کړی دي خو په زړه شیرانی او زړه کلاسی پلا کې تر اوسه چارواکو په دې لوري نظرونه نه دي وراړولي ته دغه سیمو د مکمل جنگلي حیاتو د چارواکو سره تماس نیولو ډیری هڅې وکړي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي خو دغه سیمو څخه داسې خبرې اوس هم را روانې دي چې دلته دغه اوایي مرغانو د ښکار سلسله په لویه کچه سره روانه ده چې دغه پر روان وخت کې د جنگلي حیاتو د تباهي لوی ټکی ثابتېږي نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن
اوس وخت وې ده د ڈیوا په دې خبرې پرونه کې چې تاسو وړاندې کو د پښتو ادب فن او هنر سره تړلې د خلکو د ژوند په حواله سره یو رپورت د هغې رپورت هر هفته د ڈیوا همکار سردار علي ټکر تیاری نن هغوی د پښتو ادب هنر او د فن کم شخصیت ستاسو د پاره په دې رپورت کې راوړی دی راځئ چې دغه رپورت کې واورو
خو ګورېدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کوو د دې شاعر نوم دی فضل اکبر بینوم په ادبی دنیا کې خودی په فضل اکبر بینوم باندې مشهور و خدا په اصل کې د حاجی صاحب تورنګزو مشر زوی حضرت بادشاہ گل دی چې په کال 1308 عیسوی کې په خپل کلی تورنګزو کې پیدا شو او داشنغر د مشهور بزرگ بودلی بابا نوسی دی همیش خلیل سے په خپل کتاب پښتانه لیکوال لومبی ټوک کې د فضل اکبر بینوم په حواله لیکي چې فرنګیانو سوخ د بونیر فتکولو په غرض باندې هندوستاني فوجونه بونیر ته اولیګل نو حضرت بادشاہ گل فضل اکبر بینوم د خپل پلار په هدایت د آزاد قبایلو د مجاهدینو یو لخکر د استعماری طاقت د مقابلې دپاره په خپل قیادت کې واستو دا د کال 1914 د جولای شپې ورځې دي چې په سرکاوی او ملندرې د لومبه او دویمې جګړې د مسلسل جهاد نه پسې د فرنګیانو پوجونو په شاو تمبول آزاد قبایلو کې د کال 1915 نه تر کال 1920 پورې مجاهدینو د خارجي طاقت خلاف خپل جنگونه جاری وساتل دغه دوران کې یو بل لوی غزا د پیرنګیانو خلاف په شبقدر کې هم شوی و او په دغه غزا کې هم مجاهدین بریالي شوي او د دې د ګټې سره هم د بچا ګل په سر شو په کال 1918 کې چې کله حاجی صاحب تورنګزه وفات شو نو آزاد قبایلو مجاهدینو او نمائندگانو په یوه خوله حضرت بادشاہ گل خپل روحانی پیشوا وګرځاو په کال 1918 د جولای په میاشت د پاکستان مسلم لیگ لخوا د صوبه سرحد د موجوده پښتونخوا د مسلم لیگ د تنظیمی کمیټې رکن منتخب کړی شو او په کال 1915 عیسوی د جولای 13 نیټه په یو نمائنده اجلاس کې د صوبایي مسلم لیگ صدر وټاکل شو خو بیا وروسته د قیوم خان سره اختلافات پیدا شو نو مسلم لیگ یې پرېښو او افغانستان ته لاړو فضل اکبر بینوم په کال 1915 د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه وفات شو او د کوه دامان په نواباد نومې کلی کې خاورو ته وسپارل شو د یو سیاسي رهنما او مذهبي پیشوا نه علاوه بادشاہ گل بینوم په حیثیت د یو شاعر هم د ملک او د ملت خدمت کړی دی. دا اولوالعظم شاعر لکه د اکثر قومي شاعرانو د خپل وطن او د قوم یو ځلانده مستقبل ارمانی و. خپل شاعرۍ کې قوم ته د وطن د حفاظت او دفاعي کوششونو د تلقین سره سره د دشمنانو د ناپاکو ارادو خبرداري هم ورکوي، او د خپل عالی عظمت د شان و شوکت د یادونو سره د خپل ازادۍ او خپلواکۍ دپاره د سرفروشۍ درسونه هم ورکوي. په شاعرۍ کې د بینوم تخلص کوي او شعري مجموعه د قلمي نسخې په شکل کې د دیوان بینوم په نوم باندې موجوده ده. نو راځئ چې د کلام د نمونه لګورو. شعر په پښتو کې د رحمان بابا بهتر دی. بحر د خپل علم په صدف کې پټ گوهر دی. نروی او کخزا د دمین لري زړه دی. لیلا که د مجنون ده د لیلا د سر زیور دی، او میدان د عشقې کې د پتنګ پشان بازی کا. میدان د عشقې کې د پتنګ پشان بازی کا او په مخ د شمی خپل لخپل ځان به خبر دی. ټول ورته ولاړ چې دی مدهوش د عشق په مایو، شاه کا پرتبه دی په ظاهر یو قلندر دی، او واړه ادیبان ورته راغونډ د پښتنو دی. واړه ادیبان ورته راغونډ د پښتنو دی، او دی د یار په وصل د خپل عشق په بستر دی، او مخې آینه ده ورته کله څوک کتی شي. مخې آینه ده ورته کله څوک کتی شي، ګوره حقیقت په حقیقت کې دویم نور دی. وای چې دوی دې لاړ شي د لیدلو فرصت نشته، وای چې دوی دې لاړ شي د لیدلو فرصت نشته، او ما ته د وصال پیغام راغلی د دلبر دی. خو ګورېدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکړې، په لوی لام سپارو او ښه جون درته غواړو.
راندیکو وست یو اداریه، دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای.
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي سلامتیا شوبې د انصاف د پاره د انعامونو ورکول د خپل دفتر او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ذریعہ افغانستان کې د غیب کړې شو دوه تنانو مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین اوربی جونیئر په اړه کې د معلوماتو په ورکول د 50 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. دا انعام په داسې معلوماتو او اطلاعګانو ورکولې شي چې د هغو په بنیاد د خاغلی فریریچ یا خاغلی اوربی در درک معلوم شي، د هغو برآمدګي یقیني شي، او هغوی واپس خپلو ځایونو یا کورونو ته راوستل شي. خاغلی پال اوربی په اخیری ځل د کال 2014 په مئی کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د دې د غایبېدو په وخت د خپل یو کتاب د پاره د سیړنې مواد راغونډول، او ښکاري داسې چې د خپل کار او د موادو په لټون کې د افغانستان نه د پولي پورې غاره پاکستان ته اوړېدلې دی. دویم تن مارک فری ریچ د کال 2006 د فروری په سر کې تختولی شوی دی. د اغوا کېدو په ورځو کې دی په کابل کې اوسېدو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام بندوبست د امریکای د خارجه چارو د محکمې په لاس کې دی. دا پروګرام په کال 1994 کې شروع کړی شوی دی، او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي، د چا په اطلاعاتو او معلوماتو چې ډېر ترهګر یا خو نیولې شوي دي یا ان په موقع په بین الاقوامي کچه د ترهګرۍ کولو نه رایسار کړی شوي دي. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د پروګرام ټویټر پته دا ده: http://rfj_usa. د مارک فریریچ یا پال اوربی د اغواکول په باره کې که چاته علم وي، نو ریوارډ فار جسټس دفتر سره دی په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کی: www.rewardforjustice.net، یا په دې ایمیل پته دی اطلاع ورکی: info@rewardforjustice.net. یادی د امریکای په نږدې سفارتخانه کونسل خانه کې تا ریجنل سیکیورٹی افسر سره رابطه قائمه کی او یادی ایف بی آئی تا دا ٹپس ڈاٹ ایف بی آئی ڈاٹ گو پا پتا اطلاع ورکی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.